رکارگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
سلام ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیل کیږي. خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
طالبانو له حکومتي قواو نه د غزنی ولایت جغتو ولسوالۍ نیولې ده. د کونړ ولایت د چپې درې په ولسوالۍ کې د طالبانو د اشترمن د جګړو له امله په لسګونو کورنۍ بې کوره شوې دي، او د شمالي کوریا حکومتي چارواکو د متحده ایالاتو د خارجه وزیر سره مذاکرات د تاسف وړ وبلل.
په دې خبرونه کې به تاسې پر خبرونو برسیره دا رپورټونه هم واورئ. طالبانو په لوګر کې 9 ښوونځي تړلي دي.
او زه هیڅ قسمه دا پوښتنه ده چې دوی په دغه اړه کې ډېرې هلې ځلې وکړي تر څو دغه مکتبونه بېرته خلاص شي، د شاګردانو په مخ باندې چې دوی خپل ازموینه سرته ورسوي په شاوجه.
او په کونړ ولایت کې د داعش ډلې پر خلاف عملیات پیل شوي دي. خو اوس پام وکړئ، د دې ساعت خبرونو ته ویان سید سلیمان شاه.
السلام علیکم. طالبانو د غزنی ولایت د جغتو ولسوالۍ نیولې ده. د طالبانو څو ډلو په منظمه توګه سهار وختي د غزنی د ولایت په اتو برخو باندې حملې وکړلې. د غزنی د ولایتي شورا د رئیس خالقداد اکبری په وینا باندې د ولسوالۍ مرکز د طالبانو په لاس کې دی او د پولیسو قومنداني سوځېدلې ده. د جغتو د ولسوالۍ زیاتره اوسیدونکي هزاره ګان دي. د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د نیول شوي امنیت قومندان نظام الدین قیصاری په طرفدارۍ اوس هم د فاریاب او سمنګانو په شمول په څو ولایتونو کې د جنرال عبدالرشید دوستم د طرفدارانو مظاهرې دوام لري. مظاهره کوونکو د قیصاری د خوشې کېدو او له زورکې نه د جنرال عبدالرشید دوستم د بیرته ستنېدو غوښتنه کوله. هغوی د سمنګانو او د فاریاب لویه لاره د ټرافیک په مخ وتړله. د کونړ ولایت د چپې درې په ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ په جنګ کې د داعش و وسلوال وژل شوي دي. په ختیځ زون کې د ملي اردو د 201 لمبر سیلاب قلي اردو یوان ډګرمن شیرین آقا فقیري امریکا غږ ته وویل چې له تېرو څو ورځو نه د داعشي او طالب وسلوالو ترمنځ د چپې درې د ولسوالۍ په وچناو او نیازو سیمه کې جګړه روانه ده. د کونړ د والي ویان غنی مصمم امریکا غږ ته وویل چې د جنګ له امله 200 کورنۍ بې کوره شوي دي او ځانونه نږدې پرتو ولسوالۍ او یا ولایتي مرکز اسدآباد ته رسولي دي. له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د مزار په دره کې هم حکومتي قواو د داعش په خلاف نظامي عملیات پیل کړي دي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د غور ولایتي چارواکي وایي چې نن د شنبې په ورځ د دغه ولایت د 400 ولسوالۍ سرپرست ولسوال میرزا محمد ابراهیم د یومین په چاودنه کې وژل شوی دی. له بلې خوا د غور د والي ایوان عبدالحی خطیبي امریکا غږ ته وویل چې طالبانو د دولینا ولسوالۍ د شاجوی کلی له حکومتي قواو نه تېره شپه له 2 ساعته جګړې وروسته ونیو. د لوګر ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو د خپل کنټرول لاندې سیمو کې د نجونو هلکانو 40 ښوونځي تړلې دي. چارواکو ویل چې طالبان د خوندید حکومتي قواو د عملیات په جواب کې وتړل. د والي ویان شاپور عرب امریکا غږ ته وویل
په ممدغه ولسوالۍ کې موږ شاوخوا 15,000 زده کوونکي لرو. ښایي چې نن د څلور نیمشتنی ازموینې په لومړۍ ورځ شاوخوا 15,000 زده کوونکي به زموږ له ازموینې برخې پاتې شوي.
په سیمه کې زمون خبریال ابراهیم رحیمی په خپل رپورټ کې وایي چې د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن د شنبې په ورځ د حکومتي قواو د حکومتي چارواکو ادا ناسمه وبلله او د محمد اغا په ولسوالۍ کې د ښوونځیو د تړلو خبر رد کړ. ولایتي چارواکي وایي چې د ملي پوځ ځانګړو ځواکونو د ارزګان ولایت د چارچینو په ولسوالۍ کې تېره شپه عملیات کړي دي او د طالبانو زندان مات کړی دی. 8 تنه زندانیان یې آزاد کړي دي. ایران نن د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د داعش اسلامي دولت 8 تنه طرفداران په 1996 لمریز کال کې په تهران کې د پارلمان په ودانۍ او په قوم کې د آیت الله خمینی په مقبره باندې د مرګانو بریدونو په تور اعدام شوي دي. د امریکا غږ د خبریال فرن رابینسن د رپورټ خلاصه اشوق الله رحیم زوی تاسو ته راوړئ.
د ایران حکومت ویلی دی چې اعدام شوو کسانو د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره په بریدونو کې مستقیمه همکاري درلوده او په همدې خاطر هغوی نن اعدام شول. د ایران دولتي مطبوعاتو د اعدام د جریان انځورونه خپاره کړي دي، خو د اعدامولو د ځای په حق لیې څه نه دی ویلي. په ایران کې په اعدام محکوم کسان معمولا په دار ځړول کیږي. د ایران خبري ایجنسونو د هغو کسانو نومونه هم خپاره کړي دي چې د شنبه په ورځ اعدام شوي دي. وسلهوالو کسانو د 2018 کال د جون د میاشتې په ومه په تهران کې د پارلمان په ودانۍ او د خمینی په مزار دوه جلا بریدونه وکړل چې 13 کسان پکې ووژل شول او 50 سره نور زخمیان شول. د تهران د حملو په خبرګون کې تیر کال همغه وخت د ایران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي د سوریې په ختیځو سیمو شپک توغندي هم وار کړل چې د ایرانی مقاماتو په وینا د داعش جنگلي پکې پنخه شول. اشخ الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
په عین وخت کې ایرانی چارواکو د اعدام شوو کسانو نومونه سلیمان مظفری، اسماعیل صوفی، رحمان بیروز، مجید مرتضایی، سروش عزیزی، ایوب اسماعیلی، خوشرو رمیزانی او عثمان بهروز وښودل او وایي چې ټول ایرانی اتباعو. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو خارجه وزیر مایک پامپیو د شمالي کوریا له مشرانو سره خپل مذاکرات تعمیری او نتیجه خیز بللی دي، د شمالي کوریا لړپول چارواکي وایي چې د متحده ایالاتو له خارجه وزیر سره خبرې د هغوی په وینا د تاسف وړ وې. د شمالي کوریا د خارجه وزارت یوه مامور چې د نوم له ذکر کولو نه ډډه وکړه څو ساعته وروسته د مایک پامپیو د څرګندونو په ځواب کې دغه خبره وکړه. د سومالیا په پایتخت مقدشو کې د الشباب د اسلامي جنگیالو په مرګانیو حملو کې چې نن سهار وختي وکړې 40 کسه وژل شوې دي او 15 تنه نور زخمیان شوې دي. عین شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې د حملې هدف د سومالیا د کورنیو چارو وزارت ودانۍ و چې د پارلمان له ودانۍ سره نږدې پرته ده. د رومن کاتولیکانو مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس په منځني ختیځ کې د روان تشدد او مرجوبلې په اړه د ځینو مشرانو د قصدي چوپتیا غندنه کړې ده. پاپ وایي چې په منځني ختیځ کې د تشدد او جنگ له امله په لسګونو زره عیسویان له خپلو کورونو نه تېښتې ته اړ شوي دي. امریکایي چارواکي وایي یو ځنګلي اور چې د کلیفورنیا او اوریګن ایالتونو په ساحت کې د پنجشنبې په ورځ لګېدلې تر اوسه پورې دوام لري، قوت زیات شوی او لمبی نور ځایونو ته د خپرېدو په حالت کې دي. یو کس مړ دی، څو ودانۍ سوځېدلې دي او د چارواکو په وینا په سلګونو کورنۍ مجبور شوي دي چې له خپلو کورونو نه وتښتي. د امریکا د جمهوري ریاست مرستیال مایک پینس د جمعې په ورځ د امریکا د مهاجرت او سرحدي ګمرکونو د قوانینو د تنفیذ د ریاست یا ICE عمومي قرارګار ته ورغی او منصوبینو ته اطمینان ورکړ چې د ټرمپ اداره د هغو عملیاتو بشپړ ملاتړ کوي چې په سرحدونو کې د غیر قانوني مهاجرینو د نیولو، شړلو او په توقیف کې ساتلو په ارتباط یې کوي. هغه دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د امریکا په غټو ښارونو کې د دغه ادارې د فسخ کولو لپاره مظاهرې شوې دي. وی فدرالي محکمې حکومت ته امر کړی دی چې د 2000 نه زیات جلا شوي ماشومان باید زر تر زره له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. په تایلند کې د یوې چپه شوې مسافرونو کې کښتۍ نه د مړو د راویستلو کار دوام لري او غوپوهونکو تر اوسه پورې 38 مړي راایستلي دي. دغه کښتۍ چې 93 چینی سیلانیان، 12 کسه د عملي غړي او کورني مسافرین پکې ناست وو د پوکټ د تفریحي ټاپو په لور روانه وه چې د پنجشنبې په ورځ ناوخته یو ناڅاپه په توپاني اوبو کې ډوبه شوه. دا د دې سات خبرونه.
په روسیې کې د 2018 کال د فوټبال د نړۍ
محترم اوریدونکو خبرونه مو واده نو سره ځو د خبرونې لومړی راپور ته.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت په ټاکنو کې د ښځو د ګډون په کموالي اندېښنه ښودلې او د ټاکنو له کمیسیون څخه یې غوښتي دي چې په دغه پروسه کې د ښځو د ګډون د زیاتوالي لپاره د رایه ورکوونکو او نوماندانو د نوملیکنې پروسه بیا تمدید کړي. په دې اړه تفصیل د ممتاز بهیر په دې رپورټ کې واورئ.
د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د شنبه په ورځ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې د ښځو ګډون په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې په راتلونکو پارلماني او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو کې د ښځو لږ ګډون د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره نږدې 8,602,000 کسانو د رای ورکوونکو په توګه نوملیکنه کړې چې پکې 2,998,000 او 642,000 ښځې شاملې دي. دغه راز د 2,012 ښځو په ګډون 6,202 کسانو د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوماندانو په توګه نوملیکنه کړې ده. د ټاکنو کمیسیون د چارواکو پر وینا د ولسوالیو شوراګانو لپاره د ښځینه نوماندانو شمیره دومره کمه ده چې ان د ټاکنو په قانون کې ورته ځانګړې شوې برخه لاسته راوړلی نشي او د افغانستان په 130 ولسوالیو کې یوې ښځې هم د نومان په توګه نوملیکنه نه ده کړې. د غوښمیرو ته په کتو د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د ټاکنو له کمیسیون څخه وغوښتل چې په ټاکنو کې د ښځو د ګډون د زیاتوالي لپاره د رای ورکوونکو او نوماندانو د نوملیکنې پروسه بیا تمدید کړي. هغې وویل دغه راز له محترم کمیسیون څخه زموږ غوښتنه د رای ورکوونکو او نوماندانو د نوملیکنې د دورې تمدید کول دي. د ژوند په مختلفو برخو کې د بدلون راوستل له ستونزو څخه خالي نه ده او د ډیموکراسۍ تامینول د خلکو فعالې ونډې پورې تړلی دی. د ښځو ګډون نه یوازې د هغوی د قوي ارادې تمثیل کوي، بلکې په پارلمان، ولسوالیو شوراګانو، ولایتي شوراګانو او په راتلونکو جمهوري ریاست ټاکنو کې د هغوی د استازولۍ په ټاکلو کې به اغیزمن وي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد وایي چې د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې د نومان په توګه د تحصیلي سند غوښتنه او د تذکیرو نه درلودل په دغې پروسې کې د ښځو د ګډون د کموالي لامل شوی دی. ښاغلي سیاد ژمنه وکړه چې د ښځو د پراخ ګډون لپاره به ولسوالیو شوراګانو ټاکنو ته د نوماندانو د نوملیکنې پروسه تمدید کړي. هغه وویل په ځینو ولسوالیو کې موږ د خویندو هیڅ نوملیکنه نه لرو او په ځینو کې بیا په ډېره ټیټه فیصدي نوملیکنه شوې. موږ د ښځو چارو وزارت، مدني ټولنې او هغو بنسټونو څخه چې د ښځو لپاره کار کوي غوښتنه کوو چې له موږ سره همکاري وکړي او ښځې د ولسوالیو شوراګانو نوماندۍ ته وهڅوي. موږ ژمنه کوو چې د ټاکنو کمیسیون لخوا هر ډول اسانتیاوې چې وي کمیسیون حاضر دی چې په اړه یې تصمیم ونیسي. که خویندې حاضر وي چې د ولسوالیو شوراګانو لپاره ځان کاندید کړي، کمیسون حاضر ده چې یو بل نیټه وټاکی او هغوی ته وخت ورکړي چې لخپل دغه حق څخه محروم نشي. لټاکن څخه د سار ځینی بنسټونه د نوماندانو د نوملیکنې په بهیر کې د ښځو لږ ګډون ته په اشاره وایي چې د ټاکنیزو بنسټونو د هڅو سربیره بیا هم په یو شمېر ولسوالیو کې ښځینه نوماندانې نشته. د افغانستان له آزادو او عادلانه ټاکنو څخه د سار بنسټ یا فیفا د ښځو او ځوانانو د څانګې مسؤولې مریم اروین بارکزی امریکا غږ آشنا ته وویل چې د ولسوالیو شوراګانو غړو ته د حکومت لخوا د مادي امتیازاتو نه ورکول د ټاکنو په بهیر د ښځو بې باوري او د عامه پوهاوي ټیټه کچه د دې لامل شوې چې ښځې د نوماندانو د نوملیکنې په بهیر کې د پام وړ ونډه وانخلي. اغلی بارکزی وویل
هغه سره ورنه کله چې موږ د دوه ګروپ په حساب باندې موږ ښځو ته د لوډلې چې باید ښځې موږ د خپل 50% د اهمیت ته ته ټول سوري شوراګانو کې ولیدو. متاسفانه اوس چې موږ وینو دغه رقم بيخي کته د یو وته د موږ نگرانی ده چې دغه 50% ارقام شاید ښځې په ټول سوري شوراګانو کې پوره نه کړم. نو فیفا هم په مقاصدایي راپورو کې کله چې موږ څارنه وکړم پیدا کړل چې د ښځو متاسفانه دغه ونډه کمرنګه ده. په ځینو ولسوالیانو کې موږ حتی ښځې دوس نه لرو چې سهم ونیسي.
د اغلې بارکزی پر وینا د نومان په توګه د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې د ښځو د پراخ ګډون لپاره یې د افغانستان په کچه د زرو مخکښو ښځو نوملړ هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارلی و تر څو کمیسیون دغه شمېر ښځې په ټاکنو کې د ګډون لپاره وهڅوي. اغلې بارکزی دغه راز د رای ورکوونکو په توګه د نوملیکنې په بهیر کې د ښځو د ثبت شویو شمېرو په اړه بې باوري وښوده او وویل د هغو شمېرو په پرتله چې د ټاکنو کمیسیون د ثبت شویو ښځینه رای ورکوونکو په اړه له رسنیو سره شریکې کړي اصلي شمېرې خورا کمې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15.
محترم اوریدونکو، که د تخار یو شمیر ځوانان د سولې او امن د ټینګښت ارمان لري، خو په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک د یو نیول شوي پولیس په ملاتړ د سیمې د ناامنه کولو ګواښونه کوي. پام وکړئ، زموږ د سیمې خبریال ګل رحیم نیازمن د راپورټ ده.
له تیرو څو ورځو را په دې خوا په شمالي ولایت فاریاب کې د جنبش ګوند د طرفدارو لخوا مظاهرې روانې وي. د دولت لخوا د پولیسو د یو قماندان نظام الدین قیصاري د نیول کېدو وروسته د هغه طرفدارو مظاهرې وکړې. په دغو مظاهرو کې مظاهره کوونکو د فاریاب د ولایت ودانۍ او دولتي موټرې سوځولې دي. نن شنبه په سمنګان کې هم یو شمېر هغو کسانو چې د جنبش په ګوند پورې تړاو درلوده د قیصاري په طرفداري مظاهره وکړه او د بلخ کابل لویه لارې د ترافیکو پر مخ تړلې وه. دغه مظاهره کوونکو ګواښ کاوه چې که د جنبش ګوند اړوند د پولیسو قماندان قیصاري خوشي نشي، دوی به مظاهرو ته دوام ورکړي. په شمالي ولایتونو کې په داسې حال کې مظاهرې په تاوتریخوالي اوړي چې په تخار کې یو شمېر ځوانان د سولې او امن د ټینګښت غوښتنه کوي. دوی وایي چې د جګړو په موده کې را لوی شوي او د سوده ژوند د تیرولو پارمان دي. نو له مخالفینو او هغو خلکو چې جګړې او نامنی جوړوي غواړي چې جګړې ختم کړي. دوی وایي چې مخالفې ډلې باید مخالفتونه له منځه یوسي او د سوده ژوند لپاره هڅه وکړي.
زما نوم عبدالولی او تن اوسیدونکی ترخه دی ولایت یم. جګړه خو د افغانستان خلک په دوه دېرشو کالو کې در په در کړه. ټول ایران ته ماجوسو، پاکستان ته ماجوسو، نور بهرنیو هیوادو ته لاړل. در په در سل رقمه تکلیفونه جنجالونه تیر کړل. زه دا غواړم د افغانستان د ملت نه چې د جنګ نه دې لاس واخت. باید هر تنظیم که هر هغوی طالبان یې کار څوک باید ورسره کینی. دا مسله په خبرو حل کیږي، د جنګ له هغه نه حل کیږي.
زه صلاح الدین یم د تخار ولایت نه. وخت چې مونږ دغه غټ شوی تقریبا د اوس دوهویشت کلان دیرویشت کلان ته نن ورځ پورې مونږ دا جنګ لیدلی. د جنګ له لاسه مونږ ایران ته لاړلو، پاکستان ته لاړلو، دغه بسته هومره هم جنګ کې تیر شوی دی. نور دینه پس غواړو چې هېڅ دا جنګ ونه سي. خلک نه غواړو چې دغه ټول یو لس حکومت سره سي. نور دا جګړه مګړه بېخي افغانستان کې را نه وړي.
زما نوم نواب ده، د تخار ولایت اوسیدونکی یم.
جګړه بده ده، تمام خلک ته بده ده. داسې هیڅوک خپل کار کولی نه سي. د افغانستان دومره بدبختي او دغه جنګ او جګړه نه اوسي، تمام افغانستان تباه سه. دغه سي دولت سره باید لاس یو کی سره سي، دولت ته خدمت وکي. هر چیرې هر مشکل پیدا سي باید دولت سره لاس ورکړي، دولت سره کومک وکي.
دغه ځوانانو دا هم ویل چې که جګړه نه وای اوس به د دوی هیواد هم د ګاونډیو هیوادونو په څیر آباد وای او یا به تر هغوی پرمختللی وای. د تخار دغه ځوانان د جګړې او نامنۍ د له منځه وړلو خبرې په داسې حال کې کوي چې په سمنګان کې مظاهره کوونکو د څو ساعتونو لپاره د کابل بلخ پر لویه لار د موټرو ټایرونو ته اور اچولی وو او ګواښي کاوه چې که د دوی غوښتنې ونه منل شي مظاهرې به پراخه کړي او په تاوتریخوالي به واوړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د لوګر په ولایت کې چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تر خپل واک لاندې سیمو کې نږدې 40 ښوونځي تړلي دي. که څه هم طالبان دا خبره نه مني، خو د چارواکو په وینا ښوونځي د نظامی عملیاتو په غبرګون کې تړل شوی دی. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورټ موږ ته رالیږلی دی.
په داسې حال کې چې وسلوال طالبان وایي چې له ښوونځیو سره هیڅ ډول ستونزه نه لري، د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې طالبانو په دغه ولسوالۍ کې د نجونو او هلکانو 9 ښوونځي تړلی دي. د سیمې د اوسیدونکو په وینا دا ښوونځي د تېرې چهارشنبې راهیسې تړل شوي او له امله یې د رسمي ارقامو له مخې شاوخوا 15,000 زده کوونکي له څلور میاشتنیو ازموینو بې برخې پاتې شوي دي. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي له دولتي مسؤلینو غوښتنه لري چې د ښوونځیو د تړل کېدو ستونزه ژر تر ژره هواره کړي، سو ټول زده کوونکي د خپل مهالویش سره سم ښوونیز بهیر پر مخ بوزي.
زما له مسلمان دغه هیله ده او هغو شوراکانو څخه چې هر مکتب هر لیسه ځانته یو شورا لري، هغوی څخه زما دا پوښتنه ده چې دوی په دغه اړه کې ډېرې هلې ځلې وکړي تر څو دغه مکتبونه بېرته خلاص شي، د شاګردانو په مخ باندې چې دوی خپل ازموینه سرته ورسوي. په وجه
په ورته وخت کې د لوګر د پوهنې ریاست ویان شپور عرب آشنا راډیو ته وویل چې که څه هم د څو ورځو په تېرېدو سره دا ستونزه نه ده حل شوې، خو د ولسي بنفوذه مشرانو په منځګړیتوب هلې ځلې دوام لري. شاپور عرب دغه راز وویل چې په محمد اغه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو له لورې د طالبانو پر ضد نظامي عملیات د دې لامل شوي چې په غبرګون کې طالبانو تر خپل واک لاندې سیمو کې ښوونځي تړلي دي.
په محمد اغه ولسوالۍ کې موږ شاوخوا 15,000 زده کوونکي لرو. ښایي چې نن د څلور میاشتنۍ ازموینې په لومړۍ ورځ شاوخوا 15,000 زده کوونکي به زموږ له ازموینې برخه پاتې شوي.
محمد اغه خوښۍ د لوګر له بامن ولسوالیو ګڼل کېدی، خو په دې وروستیو کې امنیتي وضعیت د خلکو د اندېښنې سبب ګرځېدلی. دوی له حکومت نه غوښتنه کوي چې په دې اړه جدي ګام واخلي.
دا یوه لویه جفا د تعلیم او تربیه په برخه کې ده او مرکزی حکومت باید جدي اقدام په دې اړه وکړي. خدای نخواسته که چیرې دوی امنیت په اړه توجه ونه کړي، نو همداسې چې نور ولسوالۍ هم د مخالفینو په لاس کې و، محمد اغه خوښۍ ولسوالۍ به هم د مخالفینو په لاس کې یا د دوی نفوس ډیریږي، ځکه چې محمد اغه ولسوالۍ کابل ته نږدې ده، هم سرحد د کابل سره. نو خدای نخواسته کابل ته هم د دوی تهدیدات ډیر شي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا رد کړی چې ګنې په محمد اغه ولسوالۍ کې ښوونځي تړلی دی. هغه زیاته کړې چې د دې ولسوالۍ په دهنو سیمه کې لږه ستونزه را پیدا شوې وه، خو اوس حل شوې ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د غزنی ولایت یو اتیا کلن سپینګیری محمد عظیم چې له څه مودې راپدې خوا د هلمند د سولې له ولسي حرکت سره یو ځای شوی وایي چې د سولې تر راتلو به د حرکت ملګرتیا وکړي. د سولې لارویان اوس په کابل کې د روسیې د سفارت تر څنګ ناست دي. حکمت سروش پرې له کابل نه دا رپورټ رالیږلی دی.
محمد اعظم چې شاوخوا اتیا کاله عمر لري د غزنی له مقر څخه دی. هغه کابل ته د هلمند د سولې ولسي حرکت کاروان لرسېدو وروسته له دغه حرکت سره یو ځای سوی. محمد اعظم وایي چې خپله لویه کورنۍ په مقر کې په دې نیت پرېښې چې په کابل کې د سولې غږ پورته کړي. محمد اعظم چې د دې حرکت تر ټولو مشر غړی دی وایي لسیزې په افغانستان کې روانې جګړې له نږدې لیدلې چې نور باید پای ته ورسېږي.
بس لمن مدار نه کوي دی الله پاک په پزل سره راووتم. دوی روپی مولا کرا چخوی دی سوال پا مطر رو کرالم پا بابتی دیرالم سی مال کما سوال اللہ تعالی و من کما ایتیاج اللہ تعالی و من او دا ور پا افغانستان پا اسلامی مولکتو پا طول و ملسو.
د سولې ولسی حرکت که څه هم دا مهال د روسیې سفارت مخې ته پرلت وهلی خو د دغه حرکت سپینږیری غړی محمد اعظم وایي چې په جګړه کې ښکېل افغانان باید نور په خپل منځ کې سوله وکړي. تاسو به تر څو پورې دلته ناست یاست دغه د سولې حرکت به روان وي او ته به له دې خلکو سره ملګری که په دې اړه راته وایاست؟
د هر وخت دی الله تعالی عمر وسو او په موږ باندې رات کې راله او سوله مخ ته راله په هغه ورځ به ذاتي خیر وځو په هغه ورځ به نور ورځ د اختر وي.
ولس کلن طاهر خان چې د کندهار اوسېدونکی دی له پیله د سولې ولسي حرکت سره دی. هغه چې د دې حرکت تر ټولو ځوان غړی دی دولسم ټولګی پای ته رسولی او په کندهار کې د خبریالۍ دنده لرله. طاهر خان چې د سولې د ولسي حرکت د نوي غړو د نملیکنې مسؤلیت لري وایي جګړې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړی.
کوم وخت به د باندې یو ټک یو شی نه وځي د کور خو به زنګ درته رالی چې ته خو به ښه یې. دا فکر مه کړ چې زما خپل سر په یو ځای کې خوندي نه وي. هلته به زه درس څنګه ووایم؟ هلته به زه کار څنګه وکړم؟ نو په دې وجله د حرکت سره یوځای شوم.
طاهر خان وایي په لومړیو کې کورنۍ د امنیتي اندېښنو له امله نه غوښتل چې له دې حرکت سره سفر وکړي.
اختره پورې خو دوی ډېر ماته ویل چې راسه خطر دی داسې دی. کوم وخت چې اختر سوله ییز و نو دوی چې اول هغه مثبت نتیجه ولید بیا وروسته دوی ماته اجازه راکړه چې سمه د ورسره ولاړ شم.
دلته به تر څه وخته پورې یاست او څومره هیله لرئ چې تاسو به هغه څه چې غواړئ هغه په لاس راوړئ؟
دلته موږ د روسیې سفارت مخ ته راغلي او تر نامعلومه وخته به موږ دلې ناست یو او هیله مو ډیره ده د روسیې ولس ته چې نور له خپل حکومت څخه پوښتنه وکړي چې تاسو چې په افغانستان کې یاست هلته مو څه کړي دي د څه لپاره تاسو هلته تللي یاست؟
د سولې ولسي حرکت نه ورځې په کابل کې د امریکا سفارت پر وړاندې پرلت وهلی و چې د دې حرکت د مسولینو په خبره دغه ګام مرسته ورسره وکړه چې په غوښتنو یې یو شمېر عام امریکایان هم خبر سي. دوی وایي د امریکا له سفارت څخه یې کوم رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. د هلمند د سولې ولسي حرکت کاروان دوی ورځې کېږي چې دلته په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته اړولي. د دوی په باور چې روسیه کولی سي پر طالبانو د فشار راوړلو سره د افغانستان د سولې په برخه کې مرسته وکړي. دوی وایي چې تر یو نامعلومه وخته به د روسیې سفارت مخې ته خپل پرلت ته ادامه ورکوي. تر دې وروسته دوی په پام کې لري چې د پاکستان سفارت مخې ته ولاړ سي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د کونړ د نورګل په ولسوالۍ کې د داعش په خلاف عملیات پیل شوي چې امنیتي ځواکونو یو شمېر سیمې نیولې دي. بل پلو دغه ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش د جګړو له امله تر 2.5 کورنۍ کډوالې شوي دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ذبیح‌الله غازی په راپور کې واورئ.
د کونړ په نورګل کې د داعش خلاف تازه عملیات پرون سار پیل شوي. چارواکي وایي په مزار دره کې 15 کلی له خپلو مخالفو وسلوالو پاکړي او د غرونو په لوړو څوکو کې له داعش وسلوالو سره په جګړه کې دي. په ختی زون کې د 201 سیلاب قلور دویان ډګرمن شیرین آقا فقیری امریکا غږ ته وویل د سیلاب 2 نمبر 3 په نوم د افغان ګډو ځواکونو عملیات بریالي روان دي. د دویم پلی لیوا په مشرۍ د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په ګډه دغه عملیات په بریالیتوب سره روان دي. په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې یو شمېر لوی او واړه کلي له داعش څخه پاک شوي او څلور مینونه شن شوي دي. نوموړی وایي د دغو عملیاتو لویه برخه د مزار درکې د راتلونکو ټاکنو لپاره د زمینی برابرول او په سیمه کې د ولسی خلکو خوندیتوب دی. د دې عملیاتو موخه خلکو ته د امنیت او ټاکنیزو سایټونو ته د زمینی برابرول دي. همداشان د داعش څخه د سیمو پاکول هم زموږ لومړیتوب دی او د ښه امنیت د ټینګښت لپاره به امنیتي پوستې هم په سیمه کې جوړې شي. د کونړ ولایتي مقامات وایي په دغو عملیاتو کې تر اوسه 15 کلي له داعش وسلوالو پاک شوي. تر اوسه داعش ډلې د دغو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د کونړ په یوه بله ولسوالۍ چپه دره کې بیا داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو رپوټونه دي. ځایي مقامات وایي جنگ د تیرې اونۍ په سر کې پیل شوی او تر لسو ډیر داعش او طالب وسلوال پکې وژل شوي دي. د کونړ د والی ویان غنی مصمم امریکا غږ ته ویل د داعش او طالبانو ترمنځ له روانو جګړو تر 2500 کورنیو خپلې کړې بار کړې او خوندي سیمو ته سرونه ایستلي. هغه وایي ځینو کورنیو ته مرستې هم ورسېدلي خو کډه شوي کورنۍ وایي حکومت یا خیریه ادارو یې مرسته نه ده کړې. په چپه دره کې د تازه جګړو په اړه داعش یا طالبانو څه نه دي ویلي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدل یې مه هېروئ.
او دا هم د ساعت سو خبرونه. طالبانو د غزنی د ولایت د جغتول سوالی نیولې ده. د عین شهیدانو په وینا باندې طالبانو سهار وختي له څو خوونه په اتو حکومتي مرکزونو باندې حمله وکړله. د غزنی د ولایتي شورا د رئیس خالق داد اکبری په وینا د پولیسو قرارګاه سوځول شوی او د ولسوالۍ مرکز د طالبانو په کنټرول کې دی. د جغتو د ولسوالۍ زیاتره اوسیدونکي هزاره ګان دي. د فاریاب ولایت قیصار ولسوالۍ د نیول شوي امنیه قماندان نظام الدین قیصاري په طرفدارۍ د فاریاب او سمنګانو په شمول په څو شمالي ولایتونو کې د جنرال عبدالرشید دوستم د طرفدارانو مظاهرې دوام لري. مظاهره کوونکو د قیصاري د خوشې کولو الوتکې نه د جنرال عبدالرشید دوستم د بیرته ستنېدو غوښتنه کوله او د سمنګانو او فاریاب لویې لارې د ټرافیکو په مخ وتړله. د غور ولایتي چارواکي وایي چې نن د شنبې په ورځ د دغه ولایت د چارسدې ولسوالۍ سرپرست ولسوال میرزا محمد ابراهیم د یو ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. له بلې خوا د غور د والي ویان عبدالحی خطیبي امریکا غږ ته ویل چې طالبانو د دولینا ولسوالۍ د شاجوی کلي له حکومتي ځواکونو نه تېره شپه د 2 ساعتونو جنګ په تعقیب ونیو. ولایتي چارواکي وایي چې د ملي پوځ ځانګړو قواو د روزګان ولایت د چارچینو په ولسوالۍ کې تېره شپه د طالبانو یو زندان مات کړ او 8 تنه زندانیان یې آزاد کړي دي. دغه زندانیان چې زیاتره اوسیدونکي د افغانستان د مختلفو ولایتونو په نظامي روغتون کې د علاج لاندې دي. ایران د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې داعش اسلامي دولت 8 طرفداران یې په 1496 لمریز کال کې په تهران کې د پارلمان په ودانۍ او په قوم کې د آیت الله خمینی پر مقبره باندې په مرګانی بریدون کې د لاسلرو په تور اعدام کړی دی. په عین وخت کې د خبریال سابیلا کوکولی د رپورټ له مخې ایراني چارواکو د کسانو نومونه هم ذکر کړی دي. سلیمان مظفری، اسماعیل صوفی، رحمان بیروز، مجید مرتضایی، سروش عزیزی، ایوب اسماعیلی، خوشاو رمیزانی او اسمان بهروز او ټول ایرانی اتباعو. او دا هم یو سپورتي خبر.
په روسیه کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې لومړی لوبه د سویډن او انګلستان ترمنځ وشوه چې لوبه 2-0 په وړاندې انګلستان وګټله. او بل لوبه هم د کوربه هیواد روسیې او کروشیا ترمنځ وشي. دواړه پیاوړي ټیمونه دي. پرونی لوبې هم ډېرې جالبې پایلې درلودلې. په پرونی لوبه کې څلورو غوره لوبډلو ته د لارموندنو په مخه دوی لوبې ترسره شوې چې څلور ټیمونو د یو بل په وړاندې ولوبېدل.
شمالي کوریا وایي چې د امریکا د خارجه وزیر مایک پامپیو سره مذاکرات د تاسف وړو. د شمالي کوریا د خارجه وزارت یو مامور دا څرګندونې 3 ساعت وروسته د امریکا د خارجه وزیر د دې وینا په تعقیب وکړې چې د شمالي کوریا د چارواکو سره مذاکرات تعمیري او نتیجه خیزو. د سومالیا په پایتخت مقدیشو کې د الشباب د اسلامي جنگیالو په مرګانیو حملو کې 40 کسان وژل شوي دي او د 1500 شاوخوا کې زنه شوي دي. د دې حملې هدف د کورنۍ چارو وزارت ودانۍ و.
د
درنو وردونکو ستاسو د سوکالۍ او روغتیا په هیله زمونږ اوسنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. خو په یاد لرئ چې زمونږ دری خبرونه په څو شیبو کې پیل کیږي. زه درڅخه اجازه غواړم. د خدای پامان، شپه مو په خیر.